د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 10 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو. په دې اولنۍ خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې تحریک طالبان پاکستان د مشر د پرونی او سرګندونو په اړه اوري چې د پاکستانی حکومت لخوا دوی ته شوي د مذاکراتو د وړاندیز په لړکی کړی دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا د هغو غوښتنو په اړه اوري چې دغه هیواد د امنیت او ثبات په برخه کې د پاکستان له حکومت کوي. د پاکستان له قبالی سیمو سره تړلي ځینې موضوعات او څو خوږې سندرې مهم درته په سلام پښتونخوا خبرونه کې راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر. وړومبی د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود پاکستانی حکومت ته د امن د سنجیده خبرو اترو بلنه ورکړې ده. په سوات کې صحت د محکمې چارواکي وایي چې تیره ورځ د ډینګي ناروغۍ له امله درې نور کسان مړه شوي دي. امریکایي انتظامیې د مصري پوځ لپاره مالی او د پوځي سامانونو مرستې ځنډولې دي. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود وایي د ډلال لا هم د سولې خبرو ته تیار ده. حکیم الله محسود په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په نه اخیستلو تورن کړ. تیره میاشت وروسته له دې چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ، وسلوالو په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړ. محسود د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که بهرني پوځیان راتلونکي کال کې له افغانستانه ووځي هم په پاکستان کې به د دوی حملې جاري وي. ده وویل که په پاکستان کې د پیلوټ الوتکو بریدونه ودرول شي، طالبان تیار دي چې د سولې خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو تحریک تر دې مخکې د سولې د خبرو لپاره له ټولو قبایلي سیمو څخه د پاکستانی پوځیانو د وتلو او د اوربند اعلانولو شرطونه یې خول. امریکا د حکیم الله محسود په سر 5 ملیون ډالر انعام اخی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیره ورځ په سوات کې د ډینګي ناروغتیا له وجې درې نور کسان مړه شوي دي. د سیدو شریف د روغتون ویان ډاکټر واسیل په سیمه کې زموږ خبریال ته پرون ویلي چې په سیدو روغتون کې دوه او یو بل کس چې د سوات سره تعلق وو د پېښور په یو روغتون کې مړ شوی دی. چارواکي وایي چې د دې درو کسانو مړینې سره د ډینګي د ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 150 ته رسېدلی. په سوات کې د سرکاري شمیرې تر مخه 8000 کسان د دې ناروغۍ ښکار شوي دي، خو آزادې سرچینې بیا د اغېزمنو شمیره 2000 نه زیاته او د مړو شمیر 50 ښایي. د مشال ریډیو خبریال د پولیټیکل انتظامی د لیویز واکونو په حواله وایي چې تیره شپه د برم مندو قبایلي سیمې د تحصیل خویزې په سمغاخي سیمه کې د سړک د غاړې یوې بمی چاودنې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو سرتیری شوبل کړی. د پولیټیکل انتظامی په وینا دا چاودنه په سمغاخي کې د سړک د غاړې د امنیتي ځواکونو یوې څوکۍ سره شوې ده. چارواکي وایي چې جوبل شوی کس چې د درملنې لپاره پېښور ته وړی دی. د سمغاخي سیمه د ډیورنډ د کرښې په غاړه آباد ده چې د غلنۍ هیډکوارټر نه لږ زیات 30 کیلومتره لری پرته غرایز سیمه ده. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ضمانت پرون ومنل شو. د مشرف وکیل وویل چې د موکل ضمانت د بلوس بلتون غوښتونکي مشر د وجلو په مقدمه کې منل شوی او په دې توګه په کور کې د مشرف ته نظربندۍ ختمېدو ته لاره هواره شوې ده. د مارچ له میاشتې څخه چې مشرف خپل هیواد ته ستون شوی دی، بېلابېلې مقدمې پرې جوړې شوې دي. د دې نه مخکې په دوو نورو مقدمو کې هم د مشرف ضمانت منل شوی دی. په دغو مقدمو کې یو یې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو له قتل سره تړلې چې په 2000 کال ووجل شوه. د پاکستان حکومت د طالبانو دا دعوه رد کړې چې ګنې مولا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په قید کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مولا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر پر مخ بیولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د افغان طالبانو یو ویان ویلي چې مولا برادر خوشې شوی نه دی او لا هم ورځې شپې په پاکستاني جیل کې تیروي. د مولا برادر د خوشې کېدو د متضادو دعوو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهادت شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل:
زه د ډیرو جزیاتو نه خبر نه یم. که واقعا دغسې یو ستونزې نو د دغې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د سولې د عالي شورا په نمایندګۍ باندې. او په عین حال کې که دا تشویش وي او یا داسې امتداد پیدا کوي نو د دې غوښتونکي مه چې یا د افغانستان ته انتقال شي البته په خپله خوښه او یا یو بل اسلامي ملک ته.
ملا برادر په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته بلاخره 13 میاشت اعلان وکړ چې نوموړی خوشې کړی دی. خدای نه ویلي چې هغه چرته دی او چرته ولاړو. امریکا په مصر کې د منتخب جمهوري ولسمشر محمد مرسي د واک نه د لرې کولو او د اخوان المسلمین پر ضد د کاروایانو په ځواب کې د دغه هیواد د پوځ لپاره د پوځي سامانونو او مالی مرستو د ځنډولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوباما انتظامیه دا ګام په دغه هیواد کې د آزادو او صفا انتخاباتو په نتیجه کې د یو جمهوري او هر اړخیز حکومت لپاره د باوري هڅو نه کولو په ځواب کې اوچت کړی دی. چارواکي وایي چې د اوباما انتظامیه لخوا د دې اعلان له وجې مصري پوځ تا د ټینکونو جنگي الوتکو هلیکاپټرو او میزایلونو ورکولو لړۍ متاثره کېدای شي. د هغو کډوالو چې بیړۍ یې تیرونۍ د ایټلی د سمندر غاړو ته نږدې ډوبه شوه د مړو شمیر 302 تنو ته ورسید. د ایټلی چارواکي وایي د وژل شوو کسانو شمیر هغه وخت زیات شو چې په لمبی دوسا جزیره کې نور مړي وموندل شول. لامبو وهونکي لا هم د نورو مړو د موندلو لټه کوي او ښایي د ځاني زیانونو شمیر تر دې واوړي. په بیړۍ کې 1500 تنه سپاره ول چې یو نیم سلی ژغورل شوي دي. د یورپي کمیشن مشر خوایزي مانول باروسو او د ایټلی وزیر اعظم انریکو لیتا پرون لمبی دوسا جزیرې ته لاړل. باروسو ژمنه وکړه چې سیمې ته به نور مرسته ورسوي. د زیاته کړه د سلګونو تابوتونو تصویر به مې هیڅکله له ذهنه ونه وځي. دا هیڅوک نشي هیرولی. د یو ماشوم تابوت، د یوې مور او د هغه ماشوم تابوت چې همهغه شیبه زیږېدلی و، دا داسې شی و او ډېر سخت یې غمجن کړه. د ایټلی وزیر اعظم انریکو لیتا اعلان وکړ چې د وژل شوو کسانو لپاره به په حکومتي کچا د جنازې رسمي انتظامات کوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اورئ. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود پرون له یوې نړیوالې خبري ادارې سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان حکومت له دوی سره د امن خبرو پیلولو په لړ کې لا هم کوم سنجیده اقدام نه دی کړی. بلخوا د افغان طالبانو د دې دا پاړه چې وایي پاکستان د دوی پخوانی د دویم درجې مشر ملا برادر له خپل زندانه نه دی خوشې کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نوموړی باید پرېښودل شي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار په خلاص مټ ولوبوي.
دا تشویش وی نو د دې وختون کې مچې یا د افغانستان څخه انتقال شي البته په خپل خواکا او یا یو بل اسلامي ملک.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د خلکو یو استاد وایي چې په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات باید وشي.
په قبایلي سیمه کې د بلدیتي انتخاباتو ما ته ډېر ضرورت ښکاري. که څوک جرګې جوړي نو هغه به د دې خلکو په نمایندګۍ باندې ښه حل.
او د پېښور په نشتر حال کې د افغانانو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. هدف یې څه دی؟
هدف همدا و چې موږ خلکو ته وښیو چې افغانانو کې داسې یو هنر پروت ده چې هغه نن موږ په نمایش کې ښایي ده او افغانان له جنګ ستړي شوي دي. ترهګرۍ ته موږ باید خاتمه ورکړو.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې خوږې سندرې هم درته اورو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دغه رپورټونو له تفصیل تاسو ته اورولو مخکې ورزو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې زمون خبريال نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په لیکه دی. نیاز، تا ته ستړي مشي وایو او دغه ځای داسې خبرونه دي چې دغه د ډنګي تبې باندې چې کوم خلک ناروغ دي هغه وی کوي چې څه کسان نور وفات شوي دي، مړه شوي دي. نو د دغه کسانو د دې چې نوي مړه شوي دي د شمیر څه دی او دغه مسله څومره سنګینه ده؟ دغلته ډاکټران څه وایي، خلک څه وایي، تاسو په خپله څه وینئ؟
جی بچا اپسوات کی چیز ہے دو تیرو یہ بھی میشترا سے ڈینگی ماشی دا وائرس لوجی دا پزرگون خلق نارو وشی بھی دی دی وقت اپسوات کی چکم دا سیدی شریف بیان دے ڈاکٹر واسین داری تر مخا پرون پیو رس کے درے نور کسان دا دینا امرشی بھی دی چی دا غیر سرا دا ڈینگی دا ماشی نا تر دے دا ما پسرکاری تو گا دیر شتنا امرشی بھی دی دا غرانگی اتو زرون سیوا نارو گا دی چی پائی کی ازیاد سر جوشی بھی دی کورون تا دری خواست دی وقت ہم سیدی روختون کے یہ حسل اوہ اویا کسان دا زیر علاج دی پری کی زنانا او ماشومانی هم شامل دی سپ پا پرونه ورس که چی دینو دری آتیا کسان نورو که لڑنگی وائرس تصدیق شوه دی آغا سای دور اوکتون که داخل کرده شوی دی ولی کم غیر سرکاری سرچینی چی دینو آغا دا دیش میرا زیاده خی اغی وائی چی پسوات که ترده دا ما لڑنگی دا وائرس چی دی ختم شوه نده او دول زر دا سیوا کسان چی دی مخانا غوارم دا غینا چی دینو آغا ناروغ شوی دی او پنزوز کسان دا دینا عمر شوی دی دا غا لرائی لاروان دا ماهران یا دکتران چی دی اغای وی چی من کوشش کهو چی دا غا وائرس یا دا غا رنزوانی قابو و راولو خوانی کنیز بسوات که موسم یخ شو دشبو
او نیاز خان دغه تاسو خو په دغه اړه رپورټونه وخت په وخت را لګلې دي د ډنګي د ناروغۍ په اړه خو دغه تاسو ویني چې دغه ډاکټران سوي یا مطلب دغه مرض نه دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره کوم حفاظتي اقدامات اخیستل کیږي خلکو ته کوم اسانتیاوي په لاس ورکول کیږي
بالکل دلته چې کوم ډاکټران دي یا کوم چې د سیدو روغتون سرکاري اهلکار دي هغوی وایي چې په سیدو روغتون کې دوی ته موږ وړیا دوایانې ورکو او ټیسټونه ورکو دغهرنګې په شخصي روغتونونو کې هم دوی ته ورکو تېرو ورځو کې د خیبر پختونخوا ګورنر هم راغلی و خو په دې ډاکټران پوهان وایي چې زیاتره په دې کې احتیاط عامو خلکو نه پکار دی چې په کورونو کې کوم ماشي دي د هغې د ختمولو لپاره په شخصي توګه باندې دوی په خپل خپل کورونو کې هڅې وکړي او کوم ماشی چې جوړېږي کوم ځای نه چې پیدا کېږي هغه ځایونه چې هغه زیاتره پاک ځایونه دي نو کوم چې د صحت محکمه ده د سوات هغې په هغه سطح باندې هم کوشش کوي او هم هغه ده کوي خو زیاتر ماهرین په دې باندې متفق دي چې کله په سوات کې موسم یخ شو نو د هغې وخت چې دی د شلمه نېټې نه راو میاشتې هغه ښایي چې د هغې نه وروسته به دغه ماشی په قابو کې راځي خو تر دې دمه په زرګونو خلک یا د ډاکټرانو وینا ده چې په سلونو خلک روزانه راځي او دغه لړۍ دا روانه ده خو په دې کې لوی احتیاط چې دی هغه د خلکو په خپله دی چې هغه د دغه ماشی د وژلو بندوبست په خپلو کورونو کې په شخصي توګه وکړي
سید ډیر مننه نیاز خان او کور دې ودان
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
اور دن کو دا تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود د پرون لیوی نړیواله خبری ادارې سره په امریکا کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره د مذاکراتو خبره خو کوي خو په دغه لړ کې کوم سنجیده ګامونه لا هم نه دی پورته کړی نوموړي زیاته کړه چې هغه ترهګر بریدونه چې د پاکستان عام خلک پکې وژل کیږي د ده ډلې نه کوي د حکیم الله مسعود د دې څرګندونو په اړه برتانوي ورځپاڼې دی ګارډین یوه لیکنه خپره کړې ده چې غټکی مجید بابر راوروي
برطانوی ورځپاڼه ګارډین په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې په پاکستان کې د امن بشپړه کولو په مخه پاکستانی حکومت ته د امن د سنجیده خبرو اترو بلنه ورکړې ده د ورځپاڼې په خبره د پاکستانی طالبانو د لویو لویو سړو لرونکو مشر مرکه کوونکي خبریال ته وایي چې د هغوی په واک کې قبایلي سیمو ته که د حکومت نمایندګان د خبرو اترو د لړۍ پر مخ بوتلو لپاره ورشي نو هغوی د حفاظت ضمانت ورکوي او زیاته یې کړه چې حکومت دې د میډیا له لارې مذاکرات نه کوي بلکې که سنجیده وي نو بیا دې سنجیده ګامونه هم واخلي ورځپاڼې لیکي چې په یوه نامعلومه ځای کې شوې د مرکه کې د طالبانو مشر وویل چې د امن د خبرو اترو صحیح لارې دادا چې حکومت دی یو مذاکراتي ډله وټاکي او بیا دی هغوی موږ سره کینی نو موږ به ورته بیا خپلې ټولې غوښتنې مخې ته کېږدو ورځپاڼې لیکي چې د روان کال د مای په میاشت کې د ټاکنو پر مهال موجوده وزیر اعظم نواز شریف په انتخابي کمپاین کې په ملک کې روانې د خونړۍ لړۍ د ختمولو لپاره د امن د خبرو اترو ژمنه کړې وه خو تر دا مهال د حکومت لخوا په دې لړ کې دومره ډېرې هڅې نه په نظر کېږي ورځپاڼې لیکي چې په نږدو کې د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د بمي چاودنو په یو لړۍ نړۍ کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یو نیمو سلو نه د زیاتو عامو وګړو د وژنو وروسته د دغه هیواد میډیا د حکومت لخوا وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو تګلاره باندې سخت انتقادونه کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره په دغه مرکه کې حکیم الله محسود د دغو عامو خلکو د وژنې پړه په استخباراتي ادارو واچوله.
زما همکار مجید بابر و اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې تحریک طالبان پاکستان د مشر د پرونیو سرګندونو په اړه د پاکستان حکومت لا تر دې دمه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان حکومت د طالبانو د ادعا نه مني چې ګنې ملا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په بند کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ملا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر په مخ بیولو کې مرسته وکړي. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو او ملا برادر په دې خاطر له یو بل سره له تماسونو ډډه کړې چې نوموړی د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري په زیر څارل کېږي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان د طالبانو دا ادارت کړی چې ګنې اسلام آباد ملا برادر د خوشی کولو په اړه پر خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبه په ورځ دا خبره ورسته لدی وکړه چې د افغان طالبانو یو ویندوی وویل ملا برادر خوشی شوی نه دی او لا هم د پاکستان په توقیف کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل ملا عبدالغنی برادر آزاد دی چې د پخلاینې د هدف د پرمخ بیولو لپاره له هر چا سره وویني یا تماس ونیسي. تر دې مخکې پرون د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي و چې ملا برادر لا هم شپې ورځې د پاکستان په محبس کې تیروي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ملا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او شاوخوا یې د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد په دې اړه بې خبري ښکاره کړه خو ویل شداده چې ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي څو په آزاده توګه له طالب مشرانو سره تماس ونیولی شي.
زه به ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم که واقعا درس یو ستونزې نو د دغې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د سولې د عالي شورا په نمایندګۍ باندې او په عین حال کې که دا تشویش وي او یا دا سی امتداد پیدا کړي نو د دې وختونو کې مچې یادې سانته انتقال شي البته په خپل خواخا او یا یو بل اسلامي ملک.
پاکستان د 3 سپتمبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشی کړی دی. نو موږ په 2013 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د سی آی ای په ګډو عملیاتو کې په کراچي ښار کې ونیول شو. د برادر لنیول ورسته افغان چارواکو ویل چې نو موږ غوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو مشران وایي چې دغه هیواد حکومت که په صوبو کې بلدیتي انتخابات کول شي نو ولې دغه لړۍ د دوی سیمو ته نه غځوي. د دې مشرانو په خبره حکومت باید قبایلی ولستاد د دوی آئینی او جایز حقونه ورکړي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم د ملک د نورو برخو په شان بلدیاتي ټول ټاکنې وکړي چې دا رنګ قبایلی سیمو اولس هم په قامی بهیر کې شامل شي او محرومیان یې ختمی شي. د مومند ایجنسی یو مشر نثار مومند مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې قبایلی سیمو کې د تیرې سمودې راهسې ترهګري را روانه ده. که حکومت په سیمه کې بلدیاتي انتخابات وکړي نو دا شان اختیارات به عام اولس ته منتقل شي او تر ډیره حده به په دې مسله قابو وموندلی شي.
په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاب تو د لاندې سیمې نه ماته ډېر ضرورت ښکاري. کڅوک جرګې جوړي کڅوک هغه لپاره نور څه دغه جوړول غواړي نو هغه به د دې خلکو په نمائندګۍ باندې ښه حل.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې موږ غواړو چې په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات وشي خو حکومت لا پکار دي چې اختیارات بیا د پولیټیکل ایجنټ په ځای منتخب نمائندګانو ته وسپاري.
بلدیاتي انتخابات پکار دي چې وشي خو د موږ د علاقې کوم صورت حال دی هغه د نور علاقې نه نوعیت بدل دي. اختیارات دي سره کال پکار دي چرمن سره کده پی سره نو کچی ته چرمن ته منتقل کده شو من بیا خو انتخابات صحیح دي کانه وی مال ته څه فائدہ نه.
د کورم ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی ساجد توري مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو 15 کال راهسه قبایلی سیمې محروم ساتلې شوې دي نو اوس وخت راغلی دی چې حکومت قبایلی سیمو له هم څه نظام ورکړي.
حکومت ډیر سلو رفتار سره روان دی خو کیدا انتخابات وشي نه غنا بعد به ان شاء الله دې سره موږ خبره کوو ته پکار دي چې قبایلو کې هم د انتخاب
بہت خوشی کم باڈی والا خلق راضی آب خود مختار ہے ان کے بنے پولیٹیکل ایجنٹ کوری میں باغ کے دے گورنر کوری
ساجد توری وائی چ قبائلی سیمے چپ وہ ایجنسو او شپگ ایف آرز مشتمل دی او آبادی ہم قریبا اتیا لکدا نو حکومت لپکار دی چور لخپل جائز حق ورکڑی. احمد اللہ, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویو شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ ک څه هم د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د پاکستان په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره بیلابلې پروژې پیل شوې. خو د ځینو قبایلی سیمو خلک بیا وایي چې د دوی په سیمو کې د ترهګرو له لاسه د ړنګکل شو سکولونو د بیا جوړولو کارونه نه دي پیل شوي او دا چې دغلته د جنکو د تعلیم شرح ورځ تر بلې په کمېدو ده. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې وو.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګي مشر هاشم خان وای په فاټا او فارسی مو کې د جنکو د لیک لوست شرا لس فیصد او د لکانو سد پاسا شپږ دیرش فیصد ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې هاشم خان زیاته کړه چې د فاټا د تعلیم لپاره پر روان مالی کال کې درې ارب او اتش پیته کروڑ روپے مختص کړل شوی دي چې پکې په ځینو باندې مختلفې پروژې روانې دي.
دا 60% دی جنہ کوتا ورکو 40% لکانو دا ورکو دا فنڈنگ خبره چې کومه ده پای کې ډیسټریبیوشن نه جرا دا لکانو دا پر دا جنہ کوتا پر.
هاشم خان زیاتوی په زونو کبالی سیمو کې د جنہ کو د تعلیم شرا زیاته شوې ده او فایټا سیکریټریټ لخوا دا وخت زیات پام هم د جنہ کو تعلیم اړخته ده. خو بلخوا د مومندو ایجنسی دور شیوار چې اسکول هم چلوي د هاشم خان خبره ردوي او وایي د ترهګرۍ له وجې چې کوم سکولونه ړنګ شوي وو تر دې دمه په حکومت د بیا ودانې اس کارونه نه دي کړي او په سیمه کې د جنکو د تعلیم شرح نور هم ټیټه شوې ده.
سکولونه بل کوم مومند کې چې اوسه پورې 121 سکولونه یې وال وتل خراب شو. تعلیم چې کوم ریشو د هغه پریوته د څنګه سکول چلاړه وال وتل اول په 120 150 ماشومان به اوس په کې پښمار باندې ول 70 سینه کوي نشته.
دغه سیده خیبر جنسي یو استاد فرمان الله وایي چې د حکومت لخوا په سیمه کې د تعلیم اړخته ایس پام نه کیږي او د جنکو په سیر د لکانو د تعلیم شرح هم روستر وزه کمیږي.
جنکو تعلیم تو زمین خیبری جنسی کی بالکل جنس برابر دے حکم اسکول نہ چلے جنکو آگا اور زبرشن اتنا اگر ہو رہا جنہ کا نا تو غربت ہم دے اور یار رب خال جنتے اسکول کے اشی ہستا والا ہے بالکل پومغه زال حالت باندې چې څنګه لوي دي او مغه سل وی دي پراته دي یو سکول کې یا مرمت یا فل حل نه شوري سو.
فرمان الله سیاتوی په قبایلی سیمو کې تره غره د ختمولو لپاره ضروری ده چې د جنکو تعلیم اړخته زیات پام وکړل شي او د وسلوالو لخوا د غي رنگ شوی سکول نه دی بیا جوړ کړل شي. د فاټا سیکریټریټ تر مخه په قبایلی سیمو کې تر دې مهاله د تره غره لوجه خوښه 1500 سکولونو ته زیان رسیدلې ده.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دې موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغان او پاکستاني چارواکو د ګډې کمیټې څلورمه غونډه پرون په کابل کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د مسولینو په خبره تر اوسه د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون 50% عملی شوی. د یادې کمیټې غړو د غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دوی هڅه کوي د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې موجوده ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. نور حال په دغه اړه له کابل د مرزیه احمد زای په رپورټ کې.
د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې په څلورمه غونډه کې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو نورو مهمو مسایلو هم تفاهم وشو. په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو انټرنیټي سیستم او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د جوازونو نلیدل د یو تفاهم لیک له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری د یادې کمیټې په څلورمه غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره هڅه وشي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې حل شي.
د ابتکا میکانیزم کمیټه چې باید په هر شپږ میاشتو کې له یو بل سره وګوري، هدف دا دی چې موږ باید ښه شرایط د موافقتنامې د تطبیق لپاره برابر کړو. پر همدې اساس باندې موږ هیله لرو چې د ابتا تړون پاته برخه عملي سي او په عین وخت کې که چیرې ستونزې پیدا کیږي باید حل لارې ورته پیدا سي.
د ښاغلي شینواري په خبره د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستان ومنله چې له هرې لارې څخه چې دوی مخکې 1% مالی اخیسته هغه معاف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په 2013 میلادي کال کې په کابل کې د ایپټا په نوم یو تړون لاسلیک شو او دواړو لوریو ژمنې وکړې چې د تړون د موادو سره سم به هر هیواد په خپل خاورې کې له بل سره مرسته کوي. د دې تفاهم لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي خپل سوداګریز مالونه د هند له واګا بندر څخه انتقال کړي، خو افغان سوداګر شکایت کوي چې تر اوسه دوی دې بندر ته لاسرسی نه لري. افغان سوداګر انتقاد کوي چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت تړون ته ژمن نه دی او دوی ته به بیا ستونزې جوړې کړي. په عین وخت کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال قاسم نیاز چې د پاکستاني پلاوي مشري کوله ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو د حل لپاره ډېرې هڅې وکړي، خو ښاغلی نیاز وایي چې د تفاهم لیک عملي کېدل وخت ته اړتیا لري.
There have been a number of issues.
څو ستونزې چې موجود وي په دې څوکلونو کې هواري سوي او داسې مسأله نه ده چې هر شی په لومړي ورځ سل پسلو کې عملي سي، خو زما په نظر دا مهمه ده چې دواړه لوري په ګډ سره کار وکړي تر څو ستونزو ته د پایټک کې ښول سي. که چیرې توافقنامې تطبیق ته وکتل سي په تیر درو غونډو کې زیات پرمختګ شوی او زیات ستونزې حل شوې دي.
افغان سوداګر وایي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له پاکستان سره ډېرې ستونزې لري، ځکه پاکستان په ډېرو مواردو کې په سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو کې خپل سیاسي اهداف لټوي. افغان سوداګر وایي چیرې دولت دوی ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو دوی به له ډیرو مالی ستونزو سره مخامخ شي. سره له دې چې افغان لوري د هڅو او پاکستانی لوري د مرستو خبر ورکوي، خو افغان سوداګر وایي چې دوی د پاکستان پر صداقت شک لري.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی راځي. د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک دا غزل وورو.
د سبا په تګزر پچمن کې رنگا رنگ پچمن کې رنگا رنگ سفا پت گزر پچھل دنیا سے خبر لینا زچنا سی دنیا سے خبر لینا زچنا سی دستر کو بلا واخلم نستر ماکا چمن کے رنگا رنگ لونا باکا دسفا پاتا گزر پچمن گاکا چاوت فریاد زلخ پلا چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد چه پرونی راتم خون نشاتا به چمن که رنگا رنگ گلونا باقا ده صفا با ده گزر که چمن گاقا
اوریدم کو د خیال احمد استاد لدی غزل سره د روانه سلام پختونخوا خبرونه نیمایی برخه ته نږدې شوی یو مجید بابر هم د استودیو ته راغله دی نو لده بعد خبرونو لنډیز وورو
د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وایي د ډډله لا هم د سولې خبرو ته تیاره ده. حکیم الله مسعود په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په ناخستلو تورن کړ. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیره ورځ په سوات کې د ډینګي ناروغتیا له وجې درې نور کسان مړه شوي دي. د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر واصل په سیمه کې زموږ خبریال ته پرون ویلي چې په سیدو روغتون کې دوه او یو بل کس چې سوات سره یې تعلق و د پېښور په یو روغتون کې مړه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د پولیټیکل انتظامی د لیوی ځواکونو په حواله وایي چې تیره شپه د برممندو قبایلي سیمې د تحصیل خوایزه په سمغاخ سیمه کې د سړک د غاړې یوې بمې چاودنې د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو سرتېری ژوبل کړی دی. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ضمانت پرون ومنل شو. د مشرف وکیل وویل چې د موکل ضمانت د بلوس بلتون غوښتونکي مشر د وجود په مقدمه کې منل شوی او په دې توګه په کور کې د مشرف د نظربندۍ ختمېدو ته لاره هواره شوې ده. د پاکستان حکومت د طالبانو دا داورت کړی چې غنی مورا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په قید کې دی. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون وویل چې مورا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر په مخ کېولو کې مرسته وکړي. امریکا په مصر کې د منتخب جمهوری ولسمشر محمد مرسی د واک نه د لرې کولو او د اخوان المسلمین په ضد د کاروایانو په ځواب کې د دغه هیواد د پوځ لپاره د پوځي سامانونو او مالی مرستو د سنډولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوباما انتظامی دا ګام په دغه هیواد کې د آزادو او صفا انتخاباتو په نتیجه کې د یو جمهوري او هر اړخي د حکومت لپاره د باوري هڅو نه کولو په ځواب کې اوچت کړل شوی دی. د هغو کډوالو چې بیړۍ تیرونه د ایټلی د سمندر غاړو ته نږدې ډوبه شوه د مړو شمیر 302 تنو ته ورسید. د ایټلی چارواکي وایي د وژل شوو کسانو شمیر هغه وخت زیات شو چې په لمبي دوسا جزیره کې نور مړي وموندل شول.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې خیبر پختونخوا کې د حکومتي دعوو باوجود د اوږدې مودې راهیسې بند 302 اسکولونه تر اوسه نه دي خلاص شوي چې پکې زیاتره د جنکو اسکولونه دي. اداریه وړاندې لیکي چې د تعلیم څانګه کې اصلاحات خو د خیبر پختونخوا د حکومت په لومړۍ ترجیحاتو کې شمیر دي، خو که حقیقت کې او بیا د دې بندو اسکولونو په تناظر کې ورته وکتل شي نو داسې ښکاري چې دې رخته هیڅ پاملرنه نه د ورکړې شوی. د ادارې په وینا چې د اختیار چې بدلون د شپې شپې نشي راتلی او نه اصلاحي عمل د ماشومانو لوبي دي، خو که د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دومره قدرې کړې وي چې کومې وادې د تعلیم لړکې کړې دي نو چې د هغې پلو خو قدم اوچت کړي. د غرنګ اداریا یو بل پلو هم پام راګرځوي او لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د یو شان تعلیم او هغه هم په انګریزي کې د ورکولو خبره کړې ده. نو سوال دا راپورته کیږي چې د خیبر پختونخوا سرکاری اسکولونو کې به د ماشومانو لپاره د انګریزي د استادانو ضرورت وي، خو که بیا هم داسې وکړي شي چې دی استادانو ته تربیت ورکړي شي، خو اصل خبر دا ده چې دا تربیت به څوک ورکوي. اداریا اخیری کې لیکي چې مونږ هیله لرو چې موجوده حکومت به دا ټولې مسلې په نظر کې وساتي او د تعلیمي څانګې د خوالي لپاره به غوره اقدامات وکړي. بل پلو جنګورس پانه خپل اداریا کې وایي چې دا وخت په زرګونو خلک بې درکه دي او د سپریم کورټ په مداخله د خفیه ایجنسونو بعضی خلق بازیاب شوی دی، خو بیا هم یو شمیر بے درک دی او د نور خلکو بے درکی هم روانی دی کوم چی د یری او خفغان خبره ده. ادریا وای چی د خفیه ایجنسو په حق لا سپریم کورټ خپل ریمارکس کې ویلی دی چې دوی خپل مقام بایللې او د بے درک خلکو نه پیدا کېدل اصل کې د ریاست ناکامی ده. بل طرف ته د پولیسو تفتیش هم د قانون په سترګو کې خاورې چول دی. کدی سم تفتیش کولو نو اوس به دا مسله دومره ورانه نه و. ادریا مخکې لیکي چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې د بے بیدرک خلق بازیابی لڑکی خپل کردار تر سره کړی دی کې لټولو اول چې باید هغه ټاسک فورس فعال کړی کوم چې د دې مقصد د لپاره جوړ کړی شوی وو او د غرنګ ورسره دی د حساسو ادارو لپاره اصول هم وټاکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچن ساينس مونیټر ورسپانې د ناروی د اوسلو په شار کې د سولې د څېړنیز مرکز د مشر کرسټین برګهارف لخلی لیکلی دی چې ملاله یوسفزی د نوبل جایزې لپاره د امیدوارانو په لیست کې تر ټولو وړاندې ده. د کرسټین برګهارف په فکر ملاله یوسفزی ځکه د امن د نوبل جایزې حقدار ده چې په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې سمبول ده. ورسپانه لیکي کچیری شپاړس کلنې ملالې یوسفزی ته دا جایزه ورکړل سي نو دا به په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دومره کم عمره شخصیت ته دا جایزه ورکول کیږي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د توکل کرمن په نامه د یمن هغې ژورنالیست ته د امن نوبل جایزه ورکړل سوې وه چې عمر یې 2.5 کال و. کرسچن ساينس مونیټر ورسپانې په نړۍ کې د ملالې یوسفزی د شهرت اندازه له دې لګولې ده چې په دې وروستیو کې ټایمز مجلې نوموړې د دنیا په لومړیو سلو با اثر خلکو کې شمار کړې وه. ورسپانې لیکي ملالې یوسفزی ته به د امن نوبل جایزې ورکول نه یوازې د هغې حوصله زیاته کړي بلکې طالبانو ته به دا یو څرګند پیغام ورکړي چې نړۍ له هغو خلکو سره ولاړه ده چې د بنیادي بشري حقونو لپاره کار کوي. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د ولاړ عبدالرب رسول سیاف په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان یو لانجمن سیاستوال دی. ورسپانې لیکي د عبدالرب رسول سیاف ملاتړي هغه ته د شوروي او د هغه وخت کمونیست رژیم پر ضد د یو مجاهد په سترګه ګوري او د هغه مخالفین بیا د یو داسې جنگ سالار بولي چې په 1990 لسیزه کې د کابل په کوڅو کې په زرګونه کسان وژلې دي. د ورسپانې په لیکنه د لویدیز خلک بیا عبدالرب رسول سیاف ته د یو داسې سخت دریځي په سترګه ګوري څوک چې له داسې خلکو سره اړیکې لري کوم چې د القاعده ذهنیت لري. د کرسچن ساينس مونیټر ورسپانې په لیکنه خو عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د طالبانو لپاره د لومړي دشمن حیثیت لري. ورسپانې لیکي عبدالرب رسول سیاف په دې وروستیو کې یو داسې دریځ خپل کړی دی کوم چې د طالبانو او نور داسې تشدد کوونکو ډلو لپاره بیخي زیات تاواني دی.
زما همکار بوریوال کاکړ وو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه. اوریدونکو د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مخدره موادو د کښت زیاتېدو پر وړاندې خبرداری ورکړې ده. د وویل کې د افغانانو د روزګار غم ونه خوړل شي د دې هیواد اقتصاد به په بشپړه توګه په مخدره موادو تکیه وکړي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د تر ټولو جګپوړي چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې په راتلونکو اونیو کې ملګري ملتونه د افغانستان د مخدره موادو په اړه کلنې رپورت خپروي. د موضوع تفصیل اسمت څاروانه اورو.
ملګرو ملتو پرون وویل که د نړیوالو په مرسته افغانانو ته متبادل روزګار رامنځته نه شي افغانستان به په یوه داسې هیواد بدل شي چې کاملا په مخدره موادو متکی وي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر یوری فیداتوف له افغانستان په راتلونکي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د دغه هیواد د مخدره موادو د ستونزې تور تصویر انځور کړ. د وویل د نړیوالو ځواکونو حضور شاوخوا درېیمې برخې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او هغه تشه چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د کار په برخه کې رامنځته کیږي باید ډکه شي څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی پی کالنۍ سروې د روان اکتوبر په وروستیو کې خپره شي. فیداتوف ریوټرز خبری آژانس ته په مرکه کې وویل په دې سروي کې به وښودل شي چې په افغانستان کې تر تیر 2012 میلادي کال د کوکنارو حاصل زیات شوی دی. له تریاکو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات په افغانستان کې تولیدیږي هیروین جوړیږي. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې روسي مشر فیداتوف د هلو ځلو د زیاتېدو د غوښتنې په ترڅ کې وویل حالات مخ په خرابېدو دي. دا بېخي ښکاره او د مایوسۍ وړ ده. دا یوه خورا جدي ناکامي ده خو موږ ته پکار ده چې د خبرداري شخ پورته کړو. کارپوهان وایي د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حکومت د کوکنارو له کټ سره د مبارزې لپاره نورې مرستې ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت وستوال مخالفان له مخدرو موادو څخه د جګړې د مصرف د پوره کولو لپاره کار اخلي. فیداتوف هم دې مسئلې ته په اشاره وویل، مخدر مواد د بلوا او جګړې د دوام لپاره پیسې برابروي، د سیمې ثبات او په افغانستان کې د خلکو روغتیا ګواښي. په دغه هیواد کې د روږدو کسانو فیصدي په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. د همداراز وویل چې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې متبادل اقتصاد ته وده ورکړي، او له ټولو هلو ځلو سره سره نه دي بریالي شوي چې غیر قانوني کښت په قانوني واړوي.
اسمت څاروانو اوریدونکو، امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته دوه سی یو سلو دیرش ډوله ترانسپورتي الوتکې ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له همدې عمله په جوړو شو مراسمو کې د امریکا د مرسته وستایله او غوښتنه وکړه چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډېرې هڅې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جوزف ډانفورد وویل چې امریکا او نور متحدین یې د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته ژمن دي او په راتلونکي کې به نور الوتکې هم ورکړي. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله لودین پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزیر د هوایی ځواک کمښت د ملي اردو یو لوی ستونزه بولی او وایي چې امریکا او نور متحدین باید د دې تشه د ډکولو لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي. جنرال بسم الله محمدی دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې هغه مهال وکړې چې امریکا د افغانستان هوایی ځواک ته دوه سی یو سلو دیرش ډوله ترانسپورتي الوتکې وسپارلې. ښاغلی محمدی وویل چې امریکا به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې شپږ ام ولس ډوله اکمالاتي الوتکې هم افغان پوځ ته وسپاري.
د شش مرکزی سال جاری گذشت
په تیرو شپږو میاشتو کې چې د جګړې رهبری افغان پوځ ته وسپارل شوه، د هوایی ځواک کمښت یو لویه ستونزه وه. نه یوازې نن موږ ته دوه سی یو سلو دیرش ډوله الوتکې سپارل کیږي، څو اونۍ وړاندې تاسو ولیدل چې موږ ته شپږ ام ولس ډوله هلیکاپټرې راکړل شوې. تر یوې میاشتې به موږ شپږ نورې ام ولس ډوله الوتکې هم ترلاسه کړو. له دې سره به د ام ولس ډوله الوتکو شمیر دولسو ته ورسیږي.
د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وهاب وردګ وویل چې له دې الوتکو سره به د ترانسپورت او اکمالاتو په برخه کې 50% ستونزې هوارې شي. دا مهال افغان هوایی ځواکونه شاوخوا 50 ترانسپورتي او اکمالاتي الوتکې لري. افغان پاوسته د نویو ترانسپورتي الوتکو د سپارلو په مراسمو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد وویل د روان کال په پای کې به دوه نورې ورته ترانسپورتي الوتکې هم افغانانو ته ورکړي.
موږ باید د راتلونکي په اړه خوشبینه اوسو. دا سی یو سلو دیرش ډوله الوتکې ښې او پیاوړي ترانسپورتي الوتکې دي. دوه نورې سی یو سلو دیرش ډوله الوتکې به هم افغان پوسته ورکړو. د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته به نورې هڅې هم وکړو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم د مرسته د امریکا د ژمنو یو برخه وبلله او زیات کړه چې دوی او متحدین د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هڅه کې دي. افغانستان ته دا دوه ترانسپورتي الوتکې په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر اوسه افغان ملي اردو جنگي یا دفاعي الوتکې نه لري. افغان چارواکي وایي د جنگي الوتکو نشټواله یو بل جدي ستونزه ده. خو د دوی په خبره هر کله چې د هوایي ترانسپورت او اکمالاتو ستونزه هواره شي، د جنگي الوتکو غوښتنه به هم وکړي. اسد الله لودین، آزادي رادیو، کابل.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان پر ویبپاڼه یو لیکنه خپره شوې چې پکې ویل شوي د افغانستان او سیمې حالات د 1990 کلونو په پرتله ډېر بدل شوي او د طالب وسلوالو دا خوب چې دغه هیواد حکومتي واګې به یو وار بیا د دوی لاسو ته ورشي نشي رښتیا کېده. د دې لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. لیکوال طاهر مهدی په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو بیرته حکومتي واک اختیار ته د نه رسیدلو لپاره 15 دلایل ورکړي دي. اول دا چې افغانستان د 1990 کلونو له بدتر حالت څخه راوتې چې طالبانو پکې حکومتي واک ترلاسه کړل او خپل راتلونکي څخه ناهیلو شوی او افغانانو ترې د امنیت د ټینګښت او ښې حکومتدارۍ په برخو کې تمې ولرلې. د 2013 کال افغانستان یو آئینی حکومت لري او دوه واره انتخابات پکې شوي. دا هیواد عادي پوز، دولتي وزارتونه او ادارې لري. یو شمېر کاروباري شرکتونه پکې فعال دي او اقتصادي هلې ځلې پکې پیل شوي دي. لیکوال د افغانستان په حکومتي نظام کې د یو شمېر نیمګړتیاو د موجودیت مسله مني، خو وایي چې داسې کومه تشه نشته چې طالب وسلوال دی ډکه کړي. دویم دلیل چې پترس کې لیکوال پراتونکو کې پر افغان حکومت یا افغاني ټولنه د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو احتمال ردوي، دا دی چې امریکا او متحدینو یې هوټ ښکاره کړی چې افغانستان ته د شا کولو د 1990 کلونو خپل تیروتنه به نه تکراروي. امریکا نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي او دغه هیواد یو وار بیا د ترهګرو د یوې ځالې په توګه د امریکا د امنیت لپاره یو خطر جوړ شي. دغه اندېښنې چین او د منځنی آسیایي هیوادونو له لارې روسیا هم احساسوي او نه غواړي چې په افغانستان کې سخت دریځې مسلمانې جنگي ډلې قدرت ترلاسه کړي. دریم دلیل چې لیکوالي وړاندې کوي دا دی چې د افغانستان رامه کېدل یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې د سیمې هیوادونو چین، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره هم د ارزښت وړ دی. په لیکنه کې راغلي په 1990 کلونو کې نړۍ له افغانستان ځکه مخواړه و چې دغه هیواد هیڅ اقتصادي اهمیت نه درلود. خدا محال نوی ورکل شوی شمیرې ښیي چې افغانستان د 100 بلیون ډالر په اندازه معدنیات لري. دغه راز افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پولې لري چې په تیلو او ګازو ماړه هیوادونه دي. څلورمه نقطه چې لیکوال یې په راتلونکي کې د طالب وسلوالو د ناکامه کېدو لپاره د یوه دلیل په توګه راوړي دا ده چې وایي دا حقیقت اوس ډېر څرګند شوی چې افغان طالبان د پاکستانی حکومت په لاسو کې لوبېږي. د لیکوال په باور همدا هغه خبره ده چې عام افغان وګړي د طالبانو مخالفت ته هڅوي. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي چې په 1990 کلونو کې افغانستان د پاکستان پر رحم وکرم پرېښودل شوی و، خو زیاتوي چې په 2014 کال کې دغسې کېدل ممکن نه دي. د لیکوال په خبره نړیوال طاقتونه د پاکستان لخوا اخیستل کېدونکی هر اقدام ډېر په جدیت سره څاري. اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی راځي. د حشمت سحر په غږ د رحمت شاه سایل د شعرونو ورو
سلے خزان آلوزی ہر زیت خزان یسڑ گورے دل تب یسڑ گورے دل تب گلس پڑے یسڑ گورے دل تب گلس پڑے چلے منے یسڑ گورے دل تب یسڑ گورے دل تب گلس پڑے یسڑ گورے دل تب گلس پڑے
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
اوریدونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې د ماشومانو د حقونو فعالان پرې اندېښنه څرګندوي او حکومت غواړي چې دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره باید سخته قانون سازي وکړي. په دې اړه تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورټ کې اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼا په خپل یو رپورٹ کې لیکي په روانه اونۍ کې د پنجاب په فیصل آباد کې د 14 کلنې جنۍ سره د جنسي زیاتی د پیښې وروسته یو ځل بیا په پاکستان کې پر دې بحث پیل شوی چې د ماشومانو خلاف د تشدد او جنسي زیاتیو د پیښو د مخنیوي لپاره سخت قانون جوړ کړل شي. د نن وړاندې د ستمبر په 14 نیټه په لاهور کې د 15 کلنې ماشومې سره هم د جنسي زیاتی پیښه مخې ته راغلې وه. ایکسپریس ٹریبیون لیکي دغه 15 کلنه ماشومه 9 ورځې د لاهور په سر گنگارام روغتون کې د علاج وروسته پرون د شورو په ورځ کور ته تللې. د ټولنیزو مسلو او د ماشومانو پر ژوند ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وایي باید حکومت په ملک کې د ماشومانو د ژوند او بنیادي حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. سمر من الله دا هم وایي په پاکستان کې پر ماشومانو د تشدد او جنسي تیریو پیښې په زیاتېدو دي خو رپورټ کیږي نه.
2011 کې 2500 کیسز رپورٹ شوی نو په دې کې زیات تر داسې کیسز وو کوم چې د ماشومان هغه یا په سکول کې یا بازار ته سودا نه راوړو یا کور دننه وو. ماشومان هر ځای کې هر علاقې کې هغه تحفظ ټولو کې غټه خبره ده.
د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره سپارک په خپل کلنی رپورٹ کې وایي پاکستان او نیپال د نړۍ هغه هیوادونه دي چیرته چې تر ټولو زیات د ماشومانو د ورکېدو پر دوی د تشدد پیښې مخې ته راغلي. په پېښور کې د غیر دولتي ادارې سپارک ځایي مشر جهانزیب خان وایي یوازې د ماشومانو انجونو نه بلکې د هلکانو سره هم د تشدد او جنسي زیاتی پیښې په ټولنه کې مخې ته راځي.
جنسي تشدد نه دی بلکې جسماني او نفسیاتي هغه تشدد هم په ماشوم باندې کېږي. د ماشومانو د مشکت دا کومه اداره ده نو دا به مخکې مرکز سره وه او کله چې تلسم ترمیم راغی نو دا اختیارات یې صوبایي حکومت ته ورکړي. نو موږ هم دغه غوښتنه کوو د حکومت نه داسې یو سروې دې وشي چې هغې کې لکه دا قسم ماشومان نو د هغې عدد شمار او په هغې باندې لکه کم کم مرحلو نه د کم کم تشددو نه هغې تیریږي.
بلخوا سمر من الله وایي باید د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره حکومت سخت قانون ولري او مور پلار هم د ماشومانو مسلو او پر دوی د څه قسم زیاتی په اړه ځان خبر وساتي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان د نورو ښارونو په څیر په پلازمینه اسلام آباد کې هم د لوی اختر د قربانۍ لپاره د سارو میله لګیدلې ده. کلاوی خو د میلې ته د سارو اغستو لپاره ورغلي کسان د سارویو له زیاتو بیو سره د بیو سر ټکوینو لبل خو خرڅونکي بیا وایي چې دوی هم په ګرانو بیو رانی سي او زیاتوي چې په اسلام آباد کې هسه هم ګرانی د هیواد د نورو ښارونو په پرتله ډیر وي. په دغه اړه یاد خارا د سراج زهیر رپورټ ورو
د ملک د نور خارونو پرنګ اسلام آباد کې هم د سبزی منډي سره نږدې د لوی اختر د قرباني لپاره د سبو میله لګیدلې ده چې پکې د غوا غوایانو او ګډو بيزونه سربیره او خان هم د خرص لپاره راوسته شوې دي. په دې میله کې کيو طرف ته اغستون کې دا ګيله کوي چې سخ کل ساروي ډیر زیات ګران دي. نو بل پلو د خرڅونکو وینا ده چې دلته ډیر زیات ګراني ده نو دوی نشي کولای چې پارزان بیا ساروي خرڅ کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو خرڅونکي فضل محمد او چې دلته خو نه د سیکورټي انتظامات شته او دغه رنګ صرف د اوبو خرچه پوره کول هم ډیر ګران دي نو ځکه دوی ساروی ګران خرڅوي.
سیکورټي په نظر نه راځي څه به مطمئن شو مونږ ته خو څه نظر ته نه راځي څوک اخوازي څوک دی خوازي د دوی څه کار دی وګورئ په ډلو ډلو کې ګرځي. او بل دا چې دلته دومره ګراني ده چې د سهار نه مونږ د 200 روپو اوبه اخستې دي نو دلته خو لوټ مار دی او د هر څه دومره چې ګران دي نو ظاهره خبره ده چې ساروی به هم ګران وي. مونږ سره د 80,000 نه واخله تر 1.5 لک روپو پورې سخي او غویان شته.
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې منډي کې دا غستون کو سره خبرې وکړي نو د دوی وینا وا چې سخ کل سروي ډیر زیات ګران دي نو دوی نشي کولای چې سنتي ابراهيمي سرتا ورسوي. د لړکي یو تن ګل افضل مشال ریډیو ته وویل
مال ډیر ډیر سوال نو د درې چرو تاسو په 10,000 وي 35,000 وي 25,000 وي 8,000 وي 1,000,000 وي 80,000 وي 5,000 وي مال مشال کې یاره څه پاتې پیسې کې سم نشه راوځي.
یو بل تن شیرهان هم مشال ریډیو ته د ګرانی په حق لا زیاته کړه.
خلک دلته راځي او بس ریټونه ته پوس کوي بیا واپس دي. یې ډېر ګران دي بلې پیرام ګران خو دې پر ته ډېر ګران دي.
د دې میلې په حق لا د اسلام آباد د سی ډی ای د یو چارواکي وینا ده چې سخ کال دې میلې ته تقریبا 3 لک سروير راسته شوې دي. د میلې د انتظاماتو او حفاظت په حق لا د سی ډی ای ډیپټي ډایریکټر سید حسن رضوی مشال ریډیو ته وویل چې د پنڈی او اسلام آباد انتظامی په ګډه دلته انتظامات تر سره کړی دي.
یہ جو جانوروں کی خرید و فروخت ہے یہ
سارو خرسیدل اخستل ټول شپه او ورځ روان وی. سارو لپاره د اوبو بندوبست او بیا سارو بیوپارانو لپاره د خوراک څخاک انتظام هم منګ کړی دی. د دینه سربیرا دلته منګ سکیورټی یا د حفاظت هم ډیر ښه انتظامات کړی دي ځکه چې په کروڑونو کاروبار کیږي او د څه قسمه ممکنه ترهګرۍ نه بچ کېدو لپاره هم منګ پوره پوره انتظامات کړی دي.
د ذکر وړ ده چې دلته هر کال د ذلحج د لومړۍ نیټې نه تر د 14 ذلحج یا د اختر د 3 ورځې پورې دا میله لګول شي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پیښور په نشتر حال کې افغان کونسلګرای د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې په مرسته د افغان هنرمندانو د لاسي صنایعو د ورځنی نندارتون پیل کړی دی. د افغان کونسلر او د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې دغه رقم پروګرامونه را جوړول دواړه هیوادونه وګړي یو بل ته لا ډیر نږدې کوي. له پیښور پرې د شبیر جان رپورټ اورو.
دغه نمایش یا نندارتون پرون مازیګر شروع شو او نن ماښام ناوخته پورې به دوام لري. دغه نندارتون له راغلي او د دې تابعیه کوونکي په پیښور کې افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل مشال لیډو ته وویل چې د دې مقصد نړۍ ته د پګوته کول دي چې افغانانو کې هم خخه هنرمندان شته او دوی هنر سره مینه لرونکي خلق دي.
نندارتون هدف هم دا و چې موږ دوه خلکو ته وښیو چې افغانانو کې داسې یو هنر پروت چې هغه نن موږ په نمایش کې ښایي او افغانان له جنگ ستړي شي ترخګری ته موږ باید خاتمه ورکو. هغه بے گناہ خلق چې په دې صوبه کې وجل کې کپ افغانستان کې دا ټول یو ورونه دي.
نندارتون کې زیات فنپاره د افغان هنرمند امین الله اخواده شوی چې پکې په خړول ټول قران پاک لیکل او د هغه تفسیر په مخصوص او خوخه ډیزاینونو کې خوده لشي وو. دی مشال لیډو ته ویل
دا اساس دی د ډیزاینونو مستقل ډیزاینونه دي او د قران کریم تفسیر پکې دي. په پاکستان داسې موقع ملويږي چې انسان کارو کې او زما خوښ ده چې دې خو پښتانه دي
دا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې سیکرټری عظمت حنیف اورکزی وایي چې د دوړو هیوادونو اولس نور هم د رایځ کولو او یو موټی کول لپاره داسې حالې ځلې کو بدوی د افغان دولت مرسته کوي.
خپل وروڼو په شان موږ افغان غړو نو د سره د په شخصي لیول باندې کانټاکټ هم زیاتیږي. اگر چې موږ ډېر سیزونه مشترک دي خو باز بیا هم داسې سیزونه چې هلته یې نو دیزګنی یا دیزګې باسیونه چې کوم افغانستان کې نو داسې قسم ان شاء الله موږ آئنده کدی کول غواړي موږ ورسره مکمل مرسته کوو.
دغه نمایش له راغلي د پیښور پوهنتون زده کوونکي شمایل وایي چې باید داسې پروګرامونه ډېر ډېر او زر زر وکړي شي.
کالیګرافي مو کته دا زموږ ډېر زیات خوښ شو. په کار د دې ته چې نورم داسې اگزیبیشنز دي کوي ضروری زکه دي چې موږ د اوی کلچر نه خبر شو او اوی اسې مدل تکی دي موږ سره دي او یو زموږ غونډي ملک دی نو په کار د موږ ته چې دایي د کلچر نه موږ خبر یو.
یادونه ورده په دې موقع د افغان کونسلګری او د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې چارواکي وینا وه چې په راتلونکي کې به نور هم د دواړو هیوادونو د کلتور پرمختګ لپاره داسې پروګرامونه په دواړو هیوادونو کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته رسیدلی یو. د بغزمینی په غږ له دې سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
Thank you.
درد